شنبه د 15 د اکتوبر 10 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماشام تر وبجو د خبرونه په منځني سپد 12 شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم خبري شي. روان خبرونه زه احمد شیبر د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو وړاندې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څارنې د ځانګړې ادارې د مشر له څرګندونو خبرو چې د افغانستان په امنیتي او دفاعي ادارو کې اصلاحاتو ته خوشبیني ښکاره کړې ده. په افغانستان کې مو د سولې له تازه هلو ځلو هم خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د سولې عالی شورا په کابل کې د سولې وی پراخ غونډې ته تیاری نیسي. په کابل کې د اطلاعاتو د شریکولو ملي کانفرنس نن پرانستل کیږي او په نیویارک کې د نیول شویو درې ترهګرو په ډله کې یو په پاکستان کې اوسېدلی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې په اړه د خبرو لپاره د ویستر غونډې د جوړېدو د پریکړې هرکلی کوي. تمه ده چې د ژمي په میاشت کې په اوبخشې تمه ده چې په ژمي کې په کابل کې د سولې غونډه وشي. د دې شورا مرستیال حبیبه سورابي ازادي راډیو ته وویل چې داسې غونډه به د سولې له هڅو سره مرسته وکړي. حبیبه سورابي وایي
در مورد صلح هرقدر بحث شوه ما به نتایج میرسیم.
پر سوله چې هر څومره بحث وشي موږ به نتیجې ته ورسره رسیږو. یعنی په جګړه کې د شکیلو خواو پر نظر او پلانونو زیاتې خبرې او د غوټو خلاصول موږ به پایلې ته رسولی شي. د افغانستان مالی وزیر اکلیل حکیمی د جمعې پر ورځ د جمهور رئیس اشرف غنی په حواله وویل چې حکومت د سولې د خبرو په اړه د یوې سترې غونډې کوربتوب ته تیاری نیسي. د مالی وزیر وویل چې د سلواغې په لومړیو کې به کابل د سولې د خبرو لپاره د داسې غونډې کوربه وي چې د افغانستان د حکومت نړیوال شریکان او په سیمه کې د روانې لوبې مختلف لوري ګډون پکې وکړي. په کابل کې بنن په اغیزمن ډول د اصلاحاتو د اطلاعاتو د شریکولو دوهم ملي کانفرنس جوړ شي. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو اداروي په دې کانفرنس کې کلیوالي سیمو ته په اغیزمن ډول د معلوماتو د رسولو پر لارو چارو خبرې کیږي. د دې ادارې ویاندی منیره یوسف ازادي راډیو ته وویل دا وای موږ غواړو چې د کلیو او بانډو په کچه د معلوماتو رسولو یو ارزونه وکړو. هغه تیر وطنې چې ویندویانې د سیمو په کچه لري، مخې ته پراته خنډونه او له رسنیو څخه د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې پر هیلو به هم خبرې وشي. دا غونډه د دریو ورځو لپاره ده چې پکې د حکومتي ادارو ویندویان او د ټولو ولایتونو مطبوعاتي مسؤلان برخه اخلي. په خوست کې پولیسو تر شلو ډېر کسان نیولی دي. د خوست امنیه قمندان فیض الله غیرت ازادي راډیو ته وویل
ملي امنیتي ځواکونو د خوست په ولایت کې په تیره اونۍ کې 22 کسان په مختلفو جرایمو کې نیول دي چې په هغه کې قاتلین، د مخدره موادو کچګړونکي، د ځمکو غاصبین او همداشان هغه څوک چې د محاکمو نهایي فیصله پر شوی وي او د فرارو نیول دي.
د خوست امنیه قمندان په دغه ولایت کې د وبشت ماینونو د کشف او خونسا کولو خبر هم ورکوي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سلا ورکړه چې پر سعودي عربستان د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت د توغندیو پرمختللې دفاعي سیستم وپلورل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په خبره کړې اعلامیه کې د ایران او منځني ختیځ په شمول یو شمېر ګواښونو ته اشاره کړې ده. د امریکا په دفاع وزارت کې د دفاعي امنیت ادارې پرون په دې اړه کانګرس ته معلومات ورکړل. امریکا دغه پرمختللی سیستم روان کړ په جنوبي کوریا کې هم د شمالي کوریا د توغندیو د شته ګواښونو لپاره ځای پر ځای کړ. په منځني ختیځ کې ایران د لری واټن د توغندیو لوی سیستم لري. واشنگتن او ریاض ایران په سیمه کې پتیری کولو او رانون کې چلند تورنوي. امریکایي چارواکي په نیویارک کې د درې مشکوکو ترهګرو د نیولو خبر ورکوي. په نیویارک کې فدرالي څارنوال تیره شپه وویل د اسلامي دولت دغو مشکوکو کسانو غوښتل چې په ټایم سکوير سیمه کې بمونه کیښتي، د نیویارک په میټرو کې چاودنې وکړي او پر یوه کنسرت ډزې وکړي. د څارنوالانو په اعلامیه کې راغلي دي چې ټاکل شوی وه چې دا بریدونه تیر کال د روژې په میاشت کې وشي. په تورونو کسانو کې یو 19 کلن کاناډایی دی چې د چاودیدونکو موادو او د چاودیدونکو وسایطو په چمتو کېدو کې لاس درلود. دوهم تورن یو 19 کلن امریکایی دی چې په پاکستان کې اوسېده چې نیویارک ته سفر کړی و تر څو په دې حملو کې مرسته وکړي. دریم هم یو 30 کلن فلیپینایی دی چې په دې تورن شوی دی چې امریکا ته د دې بریدونو لپاره پیسې لیږلې. کاناډایی تورن په خپل جرم اعتراف کړی دی. د ایران د ولسمشر لمړي مرستيال اسحاق جهانګيري تایید کړه چې ورورې نیول شوې ده خو د نور جزئیاتو لور کول وی ډاډه وکړه. د ایران وی خبری وی پانی تابناک چې د اسلامي انقلاب لګاټ سره تړلې بلل کیږي خبر ورکړ چې د ولسمشر د اول مرستيال ورور مهدی جهانګيري په مالی درخلي کې د لاسلرولو په تور نیول شوې ده. د ایران د ولسمشر مرستيال پرون د خپل ورور د نیولو خبر په انستګرام کې تایید کړ. جهانګيري ویلي چې د دې پیښې اټکل کېدلای شو او هیله یې څرګنده چې دا به د سیاسي زور او زیاتی هڅه نه وي. د عراق پخوانی ولسمشر جلال طالبانی چې د عراقي کردانو له مهمو سیاسي مشرانو څخه ګڼل کیږي پرون په خپل پلرني کلی سلیمانیه کې خاورو ته وسپارل شو. په زرګونو عراقي کردانو د سلیمانیه په جماعت کې د جلال طالبانی د جنازې په لمانځه کې برخه واخیسته. جلال طالبانی دریاتیا کلنو او د تیرې سیشن به پورز مړ شو. هغه په 2012 میلادي کال کې د زړه تر حمله وروسته جرمنی ته د درملنې لپاره انتقال شو. جلال طالبانی د کوردستان د خپلواکۍ د مبارزې مشر او د عراق لومړی غیر عرب جمهور رئیس و. هغه په 2015 میلادي کال کې د عراق ولسمشر وټاکل شو او په 2014 میلادي کال کې لری شو. دا سړي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د سارنې د ځانګړي ادارې سر مفتش د افغانستان په امنیتي ادارو کې اصلاحاتو ته خوشبيني ښکاره کړه. وړاندې به په خبرونه کې د دې ترڅنګ واوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سولې هڅو ته خوشبين دي. تدامی چې ماموتو ورسته تر دې د خبرو وکړه چې کابل اعلان وکړ چې د سولې لپاره یو پراخه غونډه جوړوي. نن په کابل کې د پښتورګو د ناروغي یو نوی مرکز پرانستل کیږي.
په دې مرکز کې حدود د 40 پای ماشين د هیمو ډیالایسس ځای په ځای شوی دي.
په دې خبري مجله کې یو شمېر نور مطالب هم ترونی مو بجو لرو او د دې خبرونه په ورسوي کې د ژوند رنگونه پروګرام خبرو.
زامن وی شي دي چې شران دي لونه می مشران دي تو واک اختیار ور کړی دي چې بلکې زه هم دوی ته ناست یم.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د سارنې د ځانګړي ادارې یا سیګار مشر جان سوپ کو په یوه نوې مرکه کې ویلي دي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د راتلونکو په اړه تر هر بل وخت زیات خوشبین دی. جان سوپ کو چې په تیرو کلونو کې تل له اداري فساد څخه په افغانستان کې سخت شکایت کاوه په دې ډګر کې د پرمختګ او خوشبيني خبره به امریکایي ورسپانې ته وکړه. جزئیات ته فرشته جلال زی پراپور کې
د سیګار مشر جان سوپ کو د افغانستان د اردو او پولیسو دراتلونکو په اړه د خوشبيني څرګندولو ترڅنګ ویلي چې په امنیتي ادارو کې فساد هغه لوی ستونزه ده چې ممکنو پرمختګونو ته یې خنډ پیښ کړی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو سرڅارونکو جان سوپ کو لدې عمل چې په مکرر ډول یې له هغو پروژو چې د امریکایانو پیسې پکې ځای شوی پرده پورته کړي او انتقادونه یې کړي د واشنگتن او په کابل کې د حکومت لسترو منتقدانو بلل کیږي. خو جان سوپ کو کابل ته په لسروځني سفر کې د امریکا له سټارز اند سټرایپس ورسپارنې سره په امریکا کې ویلي چې د افغانستان د اردو او پولیسو د روزنې په اړه فکر مثبت دی او زیاته خوشبيني لري. جان سوپ کو له اداري فساد سره د مبارزې لپاره د هغې ستراتیژي د کتنی او ارزونې لپاره کابل ته تللی چې د افغانستان حکومت تیر کال د بروکسل په کنفرانس کې اعلان کړه. د سیګار مشر ویلي چې ارزونه یې د افغانستان د ماموریت لپاره د نویو پالیسیو د څیړنې او هغو چارواکو د اقداماتو پر اساس ده چې پر دې ماموریت کار کوي. هغه په ځانګړي ډول د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د لوی قومندان جنرال جان نیکولسن یادونه کړې ده. جان سوپ کو ویلي چې په تیرو 15 کلونو کې چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د سر څارونکو یا مفتش په توګه کار کوي اول وار د دومره خوشبيني احساس لري. هغه منلې ده چې د افغانستان د اردو او پولیسو خودکفایي ته اوږده لار پاتې ده او ډېرې ستونزې ورته پرتې دي. جان سوپ کو د امریکا سټارز اند سټرایپس ورسپانې ته ویلي چې یو لوی خنډ اداري فساد دی او که مخنیوي ونشي ممکن پرمختګ ناکامه ولای شي. د جان سوب کو ادارې تیر میاشت د هغه سبق چې په افغانستان کې زده شو تر سر لیک لاندې یو رپورت خپور کړ او ویل چې واشنگتن پخوا په بشپړ ډول دې ته تیار نه و چې د افغانستان پوځ او پولیس داسې وروزي چې خپل هیواد په خپل وساتي. جان سوب کو ویلي چې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ ادارې د مخکنی حکومت په پرتله د دوی رپورت ته اغیزمن ځواب ورکړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ تر روان کال په اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه. Stars and Stripes ورسپانه وایي چې د دې ستراتیژۍ تر اعلان مخکې جان سوبکو او د هغه د ادارې یو شمېر نورو چارواکو د امریکا له دفاع وزیر او د ټولو ځواکونو له لوی درستی سره د افغانستان د 14 کلنې جګړې پر بریاوو او ناکامیو خبرې کړې وې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو په منځني سپد 12 شپږنبه په ټول افغانستان کې اوریدل شي او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شي. په کابل کې د سولې د وی پراخي غونډې تیاریاں روانې دي. د افغانستان مالی وزیر اکلیل حکیمی دا خبره پرون له رسنیو سره شریک کړه. د وویل چې د سولې لپاره ښه فرصت برابر شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي تدامي چې یاماموتو دغه ناسته مهمه وبلله او د سیمې د هیوادونو پر مرسته یې ټینګار وکړ. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پورا پور کې.
د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی وایي چې کابل د سولې لپاره جوړیدونکې غونډې ته چمتووالی نیسي. ښاغلی حکیمی چې د سام نړیوالې غونډې مسؤلیت یې په غاړه درلود، د جمعې په ورځ له خبریالانو سره د غونډې په اړه معلومات شریکول. وویل د سولې جوړیدونکې غونډې ته هیله مند
رئیس جمهور تصمیم گرفت.
افغان ولسمشر تصمیم نیولې چې نږدې څلور میاشتې وروسته به یوه لویه ناسته چې په کې به نړیوال دوستان د سیمې لوبغاړي ګډون ولري او کابل یې رهبري کوي جوړه شي. په ځانګړي توګه زه ورته هیله من یم څو میاشتې وروسته به په دې برخه کې د ښو پرمختګونو شاهدان
واوسو.
د ښاغلي حکیمی په خبره دغه غونډه چې د روان کال د دلوي په 15مه په کابل کې جوړیږي، افغان چارواکي د سیمې د هیوادونو او نړیوالې ټولنې استازي به پکې ګډون وکړي. اکلیل حکیمی د سام غونډه بریالۍ وبلله او وایي چې په ټولو برخو کې د نړیوالې ټولنې استازو غوښتنې منلې او د افغان سولې د پروسې لپاره یې ژمنې تازه کړې دي. ښاغلي حکیمی زیاتوي د سام بله غونډه چې په راتلونکي کال کې د مرسته کوونکو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون جوړیږي، د نړیوالې ټولنې استازي به د خپلو مرستو ژمنې یو ځل بیا تازه کړي. وروسته له هغې چې امریکا د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړه او د پاکستان په خاوره کې د تروریستانو د ځالو په له منځه وړلو باندې ورکې ټینګار سوی، کابل هیله من دی چې له وسلوالو طالبانو سره به د سولې خبرې پیل او ښه نتیجه به ورکړي. افغان حکومت وایي د سام په غونډه کې ورته معلومه سوي چې په راتلونکو څو میاشتو کې د سولې لپاره هیلې زیاتې سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي تدما چې ماموتو چې له اکلیل حکیمی سره په ګډه خبرې غونډه کې خبرې کولې وویل له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې زیاتې مهمې دي.
دغه غونډه زیاته مهمه ده ځکه په دغه پروسه کې به د افغان حکومت محور د سولې لپاره په هڅو راڅرخي. لا شک فرته به ټول هیوادونه له دغه غونډې ملاتړ وکړي. هغه څه چې مهم دي هغه دا دي چې د سولې لپاره ټول هڅې به تر یو چتر لاندې راشي او رهبری به یې د افغانانو په لاس کې وي. همدا شان نړیواله ټولنه سولې ته زیات اهمیت ورکوي او په هره لاره چې وي له افغان حکومت سره به په دغه بهیر کې مرسته وکړي.
دا چې په افغانستان کې د سولې د پلي کېدو د څرنګوالي لپاره هیلې زیاتې سوي، خو له دې وړاندې هر ځل وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړي. اوس به ولیدل سي چې د بل تازه هڅې څه نتایج له ځان سره لري.
تمه ده چې د سلواغې په لومړۍ اونۍ کې په کابل کې د سولې یوه پراخه غونډه جوړه شي. تر اوسه دا معلومه نه ده چې طالبان به په دې غونډه کې برخه واخلي کنه، خو ملګري ملتونه دې غونډې ته سر له اوسه خوشبین دي او ملګري ملتونه ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې هڅې باید د افغانانو په مشرۍ وي او د سیمې هیوادونو ته پکار دي چې په دې برخه کې له کابل سره مرسته وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو پر روانه خبرې مجله کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. خو بجې او 15 دقیقې دي لنډ خبرونه. وبخشي لند خبرونه به ورسته تاسو ته وړاندې کړو چې اوس په د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راوړو. احمد تکل دغه چاپی خبرونو ته کتنه لري، بخښنه غواړم. د ازادي رادیو په تیرو خبرونو کې به مو تل په سهارنیو خبرونو کې په و به جواب 15 سقو لند خبرونه درلودل. خو د لند خبرونو مهم خبر به بیا هم درته ولولم چې د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې پاړه د خبرو لپاره د وستري غونډې د جوړېدو د پریکړې هر کلی کې تمه ده چې د دلب په میاشت کې په کابل کې د سولې غونډه جوړ شي. خو نور لند خبرونه به وړاندې په خبرونه کې واوري. نړیوالو چاپی خبرونه ته احمد تکل کتنه کوي.
د لندن چاپ ډیلی ټلګراف راسپانې په خپل پرونی غاڼه کې خبر ورکړی چې امریکا له برتانیا څخه افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو پر غوښتنه ټینګار کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په 13 اگست میاشت کې اعلان وکړ چې افغانستان ته به نور ځواکونه واستوي، خو د په عین حال کې غوښتنه وکړه چې له اضافي سرتیرو سره به د امریکا د متحدانو پوځیان هم ملګري وي. ډیلی ټلګراف په ناټو کې د امریکا د سفیر کې بیلی هچسن وینا ته چې د پنځشنبه په ورځ وویل د هغو درې زره امریکایي سرتیرو ترڅنګ چې پر لاره دي باید نور ځواکونه هم افغانستان ته واستول شي اشاره کوي، او لیکي چې امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې دا موضوع په لندن کې هم مطرح کړی ده. ورسپانه د یوې سرچینې په حواله لیکي چې وایي د امریکا د دفاع د وزیر پیغام دا دی چې امریکا له برتانیا څخه د افغانستان په جګړه کې نور ګډون غواړي. د ټلګراف لیکي برتانیا په افغانستان کې د تروریستانو په لمنځه وړلو کې هومره ګټه کوي لکه امریکا یې چې کوي. ورسپانې د اضافي سرتیرو هغه شمیر چې امریکا یې غواړي نه دی یاد کړی، خو د سرچینو په حواله لیکي چې وایي برتانیا د 15 اتیا سرتیرو ژمنه کړې، خو امریکایي چارواکي وایي چې دا شمیر کافي نه دی او برتانیا نوره ونډه هم اخیستلی شي. د ټلګراف د برتانیا د دفاع وزارت د یو ویان له قول لیکي چې وایي په افغانستان کې د برتانیا د ونډې په اړه دوامداره څېړنه کیږي، او د برتانیا پاوز به د برتانیا د مسؤلیت لپاره د عملیاتي اړتیاو په برخه کې غوښتنو ته بیا هم مثبت ځواب ووایي. وال ستریټ جرنال ورسپانې په خپل پرونی غاڼه کې لیکلي دي چې ناتو د امریکا له نوې ستراتیژۍ سره د همغږۍ لپاره غواړي د تروریزم پر ضد د عملیاتو د تمویل په برخه کې خپل ونډه زیاته کړي. ورسپانې لیکي ولسمشر ډونالد ټرمپ ټینګار کوي چې ناتو باید د تروریزم پر ضد پر عملیاتو ډیر تمرکز وکړي، او ناتو د دې کار لپاره اوس د افغان ځواکونو د روزنې په ماموریت کې ډیره ونډه اخلي، او په دې لړ کې ل خپل غړو وغوښتل چې په افغانستان کې د غوث ملاتړ په ماموریت کې خپل وانډا لا پراخه کړی. وال ستریټ جرنال وړاندې لیکي ناتو هڅه کوي د هغو اضافي سرتیرو شمیر معلوم کړي چې د خپل روزنیز ماموریت د پراختیا په لړ کې افغانستان ته استوي. ورسپانه افغانستان ته د ناتو د متحدانو لخوا د نورو سرتیرو د استولو په اړه په ناتو کې د امریکا د سفیر کې بیلی هچسن وینا ته اشاره کوي، او لیکي د امریکا او ناتو ډیپلوماتان استدلال کوي چې د افغانستان ماموریت د تروریزم پر ضد د عملیاتو یو برخه ده.
په کابل کې بنن د هغو ناروغانو لپاره چې بډوډي کار نه کوي د درملنې عصري مرکز پرانستل شي. دا مرکز د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په مالي لګښت جوړ شوی او خلکو ته به وړیا خدمت کوي. د عامې روغتیا وزارت د هومو ډیالیس ملي پروژې مشر ډاکټر محمد قاسم صاحبی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې دا مرکز به 24 ساعته فعال وي. ډاکټر صاحبی زیاتوي چې اوس مهال لشتر لشه زرتنه چې بډوډي لکار لویدلې د عامې روغتیا وزارت په روغتیایي مرکزونو کې ته درملنې لاندې دي. فرشته جلالزی له ډاکټر صاحبی سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې د نوي مرکز ځانګړتیاوې څه دي.
په دې مرکز کې حدود د 40 پای ماشين د هیمو ډیالایسس ځای په ځای ستوري دي د ټول هغه لازمه تجهیزات سره. دا مرکز په افغانستان د افغانستان په سطحه دویم مرکز ګردي د ناروغانو لپاره د تداوی او د درملنې مرکز به وي. په دې مرکز کې مونږ د افغانستان د حکومت له بودیجې نه مصارف سرته رسولې دي. 22 میلیونه افغانۍ په ارزښت باندې د هیمو ډیالایسس نوی ماشینونه د جهان د ډیرو معتبرو کمپاینونو خریدار سیوی دي.
ډاکټر صاحب د هیمو ډیالایسس خو به لاتینا کلمه به وي یا به طبي استلاوي کدا یو څه راته تشریح کړئ. دا څه رقم تداوی ده؟
هیمو ډیالایسس د یو معالجه ده چې هغه کسان چې خپل د بډوډو یا د خپل د پښتورګو یا د خپل د ګردو وظیفه له لاسه ورکوي په مختلفو عواملو. هیمو ډیالایسس هغه معاوضوي درملنه ده چې ګردی په ځای د ناروغ وینه صفاکی یا د وینې تصفیه سره رسېږي.
دا به مثلا که یو څوک ډاکټر صاحب دغه سي د ګردو په فلج باندې اختصاصي یعنی ګردی د کارل ویدل وی نو دوی به بیا هر ورځ راځي خپل وینه به صفاکوي کبه په کال کې به یو وار کوي. دا به څنګه یی د استاس په مرکز کې
باید په هفته کې 9 الی 12 ساعته د هیموډیالایسس د درملنې لاندې واقع شي یا قرار ونیسي. څه په هفته کې دریزل کیږي د دریز جلسه دی هیموډیالایسس دوی ته شرط رسیږي په هر جلسه کې 3 ساعته او یا هم 4 ساعته او د دې وینه د بدن نه بهر یو سرکټ د وینې د وینې د تاویدلو یا د وینې د دوران ایجادېږي او ناروغان وینه ماشین ته ځي. له ماشین نه هغه مصنوعي ګرده یا مصنوعي سیستم ته د ګردې په ځای کار کوي سیستم ته دننه کیږي. بعد له تصفیه نه هغه مضره مواد له وینې نه اخیستل کیږي او هغه مفیده مواد چې وینې ته لازم دي هغه ورکول کیږي او بیرته وینه د ناروغ بدن ته دننه کیږي.
ډاکټر صاحب دا به تاسو ویل چې د افغانستان د حکومت له بودیجې نه دا مرکز جوړ شوی نو دا به د داوی به مفت وي او که به خلک پیسې ورکوي؟
دا مکمل په کامله توګه د هیموډیالایسس تداوی یا درملنه د دولتي مراکز کې رایگان ده. نو هغه مواد یا مصرفی مواد چې هلته پکاریږي او د دوا څخه پکاریږي دا کاملا رایگان د دولت لخوا نه د عام روغتیا د وزارت لخوا ناروغانو ته اختیار کې ورکول کیږي.
ما په افغانستان کې تاسو د ګردې د ترانسپلانټ یا د مصنوعي ګردې د ځپځای کولو د انسان په بدن کې دغه امکانات تاسو لري؟
د ګردې معاوضوي تداوی کډنی ترانسپلانټیشن ده. څنګه الحمدلله د کډنی ترانسپلانټیشن مقرره یا قانون د عام روغتیا په وزارت کې جوړ کړای دا تدوین کړای دا او دام لیګل دا د عدلی وزارت ته او مونږ غواړو اول مقرره پاس کو د شورای وزیران نه پاسې وزارت عدلی تدوین او بررسی نه تیر شي. بعد یې نه مونږ کله چې قانون ترلاسه ک شاله مونږ راتلونکي کال کې بیا هم که ژوند باقی و تاسو سره به په تماس شو او د دې زیره به تاسو درکو څنګه اوس کوي شو یعنی د بډوډو دی پیوند عملیاتونه هم سره ورسو.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب صاحبي تر بل زیری پوری به چې بیا په خبري ور باندې کوو تاسو ته برای غواړم.
ډیر
زیاته مننه.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کرملین چارواکو یو ځل بیا خبرداري ورکړ چې د امریکا پر یو شمېر رسنیو به چې په روسیه کې فعالیت کوي محدودیتونه ولګوي. دا اقدام په امریکا کې پر روسی رسنیو د فشارونو په ځواب کې پلان شوی دی. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف دا خبره وکړه چې په امریکا کې پر روسی رسنیو د فشارونو د زیاتېدو په صورت کې به د روسیې حکومت متقابل اقدام وکړي. د ازادي راډیو د خبر د څنګه راپور په دې اړه فرشته جلال زیڅ خبر.
د روسي چارواکو د شکایتونو او انتقادونو په دوام پروند د کرملین ویان دیمتری پیسکوف وویل چې د دولتونو ترمنځ د متقابل اقدام د اصل پر بنا دا امکان نشي ردولای چې په روسیه کې د فعالو امریکایي رسنیو پر وړاندې به غبرګون څرګند شي. په امریکا کې د قانون د حاکمیت ادارو د دوو روسي رسنیو د فعالیت په اړه څېړنې پیل کړې دي. د امریکا د استخباراتو د ادارې په یو رپورټ کې ویل شوي چې د روسیې د ټلویزیوني چینل آر ټي له خبرونو د امریکا د جمهوري ریاست پر وروستیو ټاکنو د نفوذ د ابتدایي لارې په توګه کار اخیستل شوی دی. د آر ټي تلویزیون مالی ملاتړ د روسیې حکومت کوي. د دې رپورټ له خبرېدو سره په واشنگټن کې د دې لپاره چې آر ټي تلویزیون او د روسیې سپوتنیک وی پاڼه باید د هغ قانون پر اساس ثبت شي چې 9 کاله مخکې د نازی چارواکو د پروپاګند مخنیوي لپاره جوړ شوی و ژغونه اوچت شوی دی. د سړې جګړې پر مهال د روسیې ورځپاڼه پراودا او تاس خبري اژانس هم د امریکا له لوري د بهرنیو ایجنټانو په توګه ثبت شوی و. د آر ټي تلویزیون مدیرې مارګریتا سیمونیان تیره میاشت ویلي و چې امریکایي چارواکو غوښتنه کړې چې دا چینل د قانون له مخې د بهرنیو ایجنټانو په لیست کې ثبت شي. خود امریکا د عدلي وزارت چې د قانون د عملي کېدو څارنه کوي د دې خبر لا تایید یا ردولو ډډه کړې ده. امریکایي څېړونکو د روسیې سپوتنیک ویبپاڼې او آر ټي ټلویزیون د ادارې ایډټ او د مسایلو په اړه د ژورنالیستیکي پریکړو د څرنګوالي په اړه د دواړو اژانسونو له یو شمېر پخوانیو کارکوونکو او قراردادیانو سره خبرې کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروا تېره اونۍ وویل چې د روسیې قوانین د هغه هیواد څارونکو ته اجازه ورکوي چې پر دولتي او شخصي مطبوعاتي خپرونو او رسنیو محدودیتونه ولګوي. د روسیې د جمهور رئیس ویاند دیمیتر پیسکوف هم پرون په مسکو کې ورته سرګندونی کړی دی. د ازادي اروپا او ازادي راډیو رئیس توماس کین د جمعې په ورځ د امریکا هلسنکی حکومتي کمیسون ته چې په بهرنیو هیوادونو کې د بشري حقوقو څارنه کوي وویل چې سره له دې چې روسي مطبوعات په امریکا کې آزاد فعالیت لري، په روسیه کې پر راډیوي او ټلویزیوني خپرونو ډیر محدودیتونه لګیدل دي. توماس کینت وویل له دې محدودیتونو سره هم میلیونونه روسان د ازادي اروپا او ازادي راډیو خپرونې اروي او ګوري، او داسې معلومیږي چې شایي روسي چارواکي د دې ادارې د فعالیت اغیز ته متوجه شوي دي او له دې امله د محدودیتونو د زیاتولو په لټه کې دي.
لاند خبرونه د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې پاړه د خبرو لپاره د وی ستر غونډې د جوړېدو د پریکړې هرکلی کوي. تمه ده چې په ژمي کې په کابل کې د سولې غونډه جوړه شي. په کابل کې بنن په اغیزمن ډول د اطلاعاتو د شریکولو دوهم ملي کانفرنس شروع شي. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو اداره وي په دې کانفرنس کې کلیوالي سیمو ته په اغیزمن ډول د معلوماتو د رسولو پر لارو چارو خبرې کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سلا ورکړه چې پر سعودي عربستان د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت د توغندیو پرمختللی دفاعي سیستم وپلورل شي. امریکایي چارواکي په نیویارک کې د درې مشکوکو ترهګرو د نیولو خبر ورکوي. په نیویارک کې فدرالي څارنوالي تیرې شپه وویل د اسلامي دولت دغو مشکوکو کسانو غوښتل چې په ټایم سکوئر سیمه کې بمونه کیږدي، د نیویارک په میټرو کې چاودنې وکړي او پر یوه کنسرت داسې وکړي. د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال اسحاق جهانګیری تایید کړه چې ورور نیول شوی دی، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. او د عراق پخوانی ولسمشر جلال طالبانی چې د عراقي کردانو له مهمو سیاسي مشرانو ګڼل کېده، پرون په خپل پلرني کلي سلیمانیه کې خاورو ته وسپارل شو. د ازادي راډیو د دې خبري مجلې ورسیو تر رسیدلې یو وسم د ژوند رنگونه پروګرام مسوده نیازی وړاندې کوي.
د ژوند رنگونه
اجي صاحب لومړی تاسو نه معرفي ولرم.
زمونږ نوم نیک محمد دلاسی سنوی شرکت می بچین لري زور سره دغه پر رقم راغلم زنه نه دي.
څونه وخت کې چې تاسو دوی سره ست د شرکت کې استه؟
تقریبا لس کاله کېږي. بازار به یو د بازې د بیرون کارونه دا تاسو کومه نور زنه نه دي ټول په کور کې نه سي خپل نه خو حلال روزي دی له طریقه پیدا کوي.
دغه چې څو زنانه مو د کور دغه کار کوي.
زمنګ پر بچیانم چې دي دوه مردانه دي او ته جنکې دي.
دوی څه کوم کارونه کوي؟
دوی ګلدوزی، خیاطی، سلما، لاسدوزی دا کارونه کوي. زما خپل پیشه تجارت ده. مګر د انقلاب کې د تجارت سره ولیدم او ډیر خوشاله یم چې دوی تشویق کوم چې دوی تجارت وکړي. زمون چې دي کشران دي لونه می مشران دي. نو بوز دوی مشرات ته مې ټول واک اختیار ورکړی دی چې دوی بلکې زه هم دوی ته ناست یم اوس فضل د خدای دی هغه کار کوي.
خو یو وخت تاسو دوی د خدمت کوو دوی تاسو
او ډیر راضی یم ډیر خوشاله یم.
او اجي صاحب کپه پای کې درته وای چې تاسو دیو پلار په صفات کنه ډیر پلارونه دي چې نه غواړي لورګانې بیرون کارو کې یا ته درس ته نه پریدي. تاسو دا د نام خدا د سه یو پلار استه چې خپل لورګانو سره ګرځي یو تجارت کوي، تاسو سره همکاري کوي، نور پلارونو ته څو ویل لري چې دوی هم تاسو غوته باید خپل بچو سره همکاري وکړي، د نورو زوی فرقونه کې
قینان زپ یقین سره درته وایم چې کله زما زوی پیدا شو ما دا نه احساس کړی چې لور ته کوځوي دی، ما ته زوی او لور یو شی دی، بلکې زما دا بچیان ټول په کابل کې پیدا شوي دي. هغوی دلته مکتب کې بیا د ډاکټر نجیب الله په وخت کې لاړو، موږ هم ماجر شو، د دې ستونزو سره مکتبونه پاتې شو. دغه لاسي صنایع ته هلته په پاکستان کې مخه وکړه او ټول نه مې دا خواهش او هیله ده چې بچو ته په یو نظر وګوري، بچو باندې تعلیم وکړه، بچی پرېږدي چې دغسې کارونه وکړه، زده کړې وکړه. دا زما ټولو پلرونو نه دا هیله او خواهش دی.
حاجي صاحب ډېره مننه، خدای مو همداسې کامیاب لره.
خواه خواه صاحب.
د ژوند رنگونه پروګرام مولا ازادي رادیو څخه اورید.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
دا ساجی رادیو دا سهرانی خبری مجله هم دلته سرته ورسیده. بل سهرانی خبری مجله سیستمی عباس ساستو برندی که وی سهر مبخیر.
تشکر احمد شبر خستن.